سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو د ازادي راډیو اوریدونکي هستی. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن سه‌شنبه د سلباغي درې ویشتمه کندز کې د کابل بانک څنګ مخې ته نننۍ چاودنه غندلې ده. خبره پڼه کې د قطر پر هغه دریز چې هر راز ترهګري او سختدریزي ردوي ټینګار شوی دی. په کندز ښار کې نن د کابل بانک مخې ته چاودنې دغلته راټولو شویو خلکو ته مرکشوب لړولې ده. د طالبانو د حکومت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر دې زیات نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین بیا د وژل شویو شمېر 15 تنه خوده ده. بلخوا پخوانه ولسمشر احمد کرزی او د سولې دالی شورا پخوانه مشر عبدالله په کندز کې دا چاودنه غندلې ده. ښاغلي کرزی دا پیښه د انساني او اسلامي موازینو خلاف عمل بلله ده او ښاغلي عبدالله هم د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او دا برید یې غندلې ده. تر اوسه پورې په کندز کې د دې برید چې چارواکو ځان وژونکی برید بللی مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د ورته ځینو بریدونو پره د داعش خراسان ډلې منلې ده. په کندز کې د طالبان امنیتي سجار واکې وایي چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په وزن مژون کې املاکي 15 کسان وشه شو. د ریټرز خبري اژانس سمې خمندانۍ د بنجما او دین خاکسر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي پوجر شوی کې د طالبانو وسله بال او ملکي وګړي شامل دي. د ریټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسر له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د املا یوه ورځ وروسته له هغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دلی د خراسان څنګه د غواخونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولي مرسلې درویتی شی پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دلی ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. وسلین بنځه په امنیت شورا کې د افغانستان پاړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان پاړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث شو چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په غرنوي ځنګلونو کې د لګېدلي اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اطفایي سلګونه کارکوونکو نن په داسې حال کې چې درانه وسایل کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې دا اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمې او څارویو ته ګواښ دی. د غرنویو بوټو د اور چې د سو میاشتو وچې هوا وروسته لګېدلی د بلوچستان کهول سیمې ته د پراخېدو په حال کې دی. او وروسته خبرم ده چې ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیل او ماسترمنز د اوربند له نافذېدو وروسته غزه ته د بشري مرستو پر رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. حماس پرون دوشنبه د فبروري لسمه اعلان وکړ چې د غزې د موافقې پر بنسټ د اسرائیلي برمته د خوشي کولو بل پړاو به چې د رارواني شنبه پر ورځ په پام کې دی تر بلې خبرتیا وځنډوي. حماس وویل چې اسرائیل غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدلای شئ. کندز کې چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده.
په دغه چاودنې کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي.
فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان درې درجې شاتک کړی.
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمیږي نه. په ډېرو اداراتو کې په قضا کې ډېر زیات دی، په ټولو اداراتو کې.
او هرات کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 1.5 سلنې زیاتوالی.
زمان لور دی وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې دی وینې د کمښت سره مخ کیږي.
خبرونه کړي نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو ماشینو اخیستلو او بانکي معلوماتو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنه خوده لدی. د پیښنی شیدنه وایي چې چاودنه درنه و او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وایي د چاودنه سیمه طالب ځواکونو کلبنده کړي او چاته د ورتک اجازه نه ورکوي. د پیښ مسؤلیت وروسته چا نه دی منلی. جزئیات د اکرام الاکرام په راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په چاودنه کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې 15 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبرې ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر له 14 تر 18 تنو ښودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د چاودنې غږ تر لرې لورو ځایونو اورېدل شوی چې له امله یې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتینې مې وي چې یاد انفجار ترسره شوی ده. ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لورې کلابند شوې او هیچا ته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. دی وایي له چاودنې وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې له سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 218 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوي دي. په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګ بریډ مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
پر همدې موضوع مې د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوال ځواکونو بیان ښاغلي اجمل عمر شینمار څخه وپوښتل چې دا ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وګورئ دا لومړنۍ پیښه نه ده، وروستۍ پیښه نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي دي، دوی هغه کوم کاذب ډاډ چې ولسته او نړیوالو ته ورکړی وو او فهمي ترتیب هغه کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغي فایل دو ترلاسه کوي. سړي چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې داغي نه ګټه پورته کوي، هغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسني حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت پويش اختري اغاستي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتي چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دو هغه کم دهشت او وحشت په بنسټ چې کم امنیت لومړي سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت. په دې چې په جمهوریت کې یوازنی دله چې امنیت غواخه دوی خپلو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک په سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې
یو بله مسله چې افغانستان کې د خامنتي وضعیت ادا کیږي که بیا دغه ډول چاودنې کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویلي چې دا به نه لومړنۍ وي نه به وروستۍ وي دغه ډول چاودنې بیا څومره دغه د ښه امنیتي وضعیت اداوي چې کېږي ننګولی شي
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت هلته نشته امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی و او د هغې تر څنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینۍ ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله و ولې اوس کوم حالت چې دی اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیه نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاري امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده نو هغه اداوي اصلا بي ځای دي او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقا کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپله ولس او خلق لوبي مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دونه دا هیله هم نشو کولی چې
وروستۍ کې چې ما حساب کړه ته وایي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیره شوې ده خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو ګواښ متوجي ولې دا ګواښ پاکله باندې اندېښنه موجوده وي اوس د اندېښنې نه خبره وتلې ده اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغوی اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یوه ډله عملیاتي کچ ته وځي هغه حد ته رسېدلی چې نور په ځان بسایي او دا ډاډې ترلاسه کړی چې هغه عملیات ترسره کولی شي
ښاغلی جمرمار شینوار چې موږ سره مرکه کړې وه
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اړوندیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خپور شوی راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجه شاته کړی او 155 ځای کې دی یا سازمان دې درجه بندی کې د نړۍ یو سلاتی ودونو ارزولې چې د طالبان تر واکلند افغانستان په 2023 کال کې د فساد اړوند له سل نمرو ولست نمرې اخیستی دي که څه هم د طالبان حکومت په انتظار دغه راپور په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طرف چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړی او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده ځینې افغانان بیا وایي چې د حکومتي ادارو کې په ځانګړي ډول د اداري فساد له بېلابېلو پیښو سره مخ کېږي نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2023 کال په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 155 ځای خپل کړای دی د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سیشن به پورز د فبروري په 11مه خپور کړای افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې لسلو نمبر ولس نمبر ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجه شاته کړای دی برونډي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمبر په لرلو 155 ځای کې دي د دې درجه بندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا 112 ځای کې و او هغه مهال یې له سلو نمرو شل نمرې درلودي د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې او جنوبي سودان بیا د 8 نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او 180 ځای کې دی د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د 180 هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي او د دوی د معلوماتو لمخې دا ارزونه د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمیر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیارلس بېلابېلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډېرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې د فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړې او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمېږي نه. په ډېرو ادارو کې، په قضا کې ډېر زیات، په ټولو ادارو کې، یعنې ما خپل تر اوسه داسې اداره نه دی لیدلې چې فساد نه وي. هغه سابق کم خلکو له گزاره کول دوی شاید دوی نه ډېر وخت.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد اماسې په غیر مستقیم ډول اصل کیږي، په ښکاره نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او دا سب ډېر پیښې موږ لیدلې چې په د موسساتو په مسئولونو باندې بوج راوستل کیږي تر څو هغه محلي چارواکي تر څه هم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشري مرستو د موسساتو لخوا ځنې د مسایلو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه څلېرویس نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه ووایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې چې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي، هغه برخې سره نه څو کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد یو درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نشته. اصلا چرته چې نظارت نه وي او چرته چې ویره نه وي او فرصتونه ډېر وي د فساد دپاره، نو هلته معلومدار دی چې فساد وي.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسؤلینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بېلابېلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کیږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمشي لاماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمتاو د خوشي کولو بهیر ونه دروي. انټونی ګوترش دا څرګندونې نن وکړې او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمتاو د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمتا د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلي برمته و خوشې کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو، په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بنده کړه چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرایلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې په 5 پړاوونو کې اسرایلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څانګې اعلان وکړ چې د اسرایلي برمتو د خوشې کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پر ورځ په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وځنډوي. القسام پر اسرایلو تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداری ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربند د موادو رعایت ته د اسرایلو د هڅولو لپاره کافي وخت ولري. له دې اعلان وروسته اسرایلو په غبرګون کې وویل چې پوځ یې د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. دا لنجه وروسته له هغه نوره هم لویه شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې که د شنبې ورځې تر غرمې پورې ټول اسرایلي برمته خوشي نه شي نو دی به د غزې د اوربند موافقه باطله کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ټرمپ ګواښ ته په غبرګون کې وویل چې اسرایلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ټرمپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه باید رعایت کړي. ښاغلي ټرمپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی و چې د غزې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دې ووځي او د دې سیمې کنټرول دې امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات د سیمیز روغتون مسؤلین په دغه ولایت کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس په دغه ولایت کې د حوزوي روغتون د انګلوروژي د څانګې د روزین کې ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله راپور ورکړی چې سکل په یاد روغتون کې 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او د دې توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي. نور حال په دې راپور
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکو ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې د غشمیر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تکتوان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکو عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشت کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې زما سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل
کاکای سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداویش کردیم تا پاکستان هم برد.
رمی دو مغزو سرطان درلود. یوه اونه مخ که وفات شو. موگی دیر درملن و کان پاکستان تا موی ورد خوخن شو. لبد مرغ پا افغانستان که دنه نا در درملن اصان تیاوی کمی دی و چوک چی پا بحر که در درملن واسه و نلری ناروغ له لاس زی.
د هرات حوزوي روغتون روغتیاي مسولین زیاتوي چې لشپګو کلونو راهیسې یعنی له 1499 تر 1403 کال پورې له 2000 زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیز کې کوم موارد د سرطاني ناروغۍ د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عوامل محیطي استفاده از غذای نامناسب باشه
چاپیریالي لاملونه او د نامناسب خوړو کارونه چې په هغې کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپل اخیز لري.
هڅه مو کړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتیدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د امیر روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15 لک کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19 زره ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40 زره افغانان په بېلابېلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15 زره ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د تیم، معدې، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 5.9% ډېر سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافروړونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولی دی. یاد وزارت پرون په یوه خپور شوي بیان کې ویلي دي چې د بهیر د کنټرول لپاره یې په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم لګولی دي. دا په داسې حال کې ده چې موټر چلوونکي او سوارلۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له زیاتوالي اندېښمن دي. دوی وایي د طالبانو له حکومت غواړي چې دا اقدام په ټول جدیت سره پلی کړي. نور حال په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافر وړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافر وړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمېر مسافروړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې موثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی، د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرحه په جدیت سره پلی کړي. دی وایي
وزارت ترانسپورت او هوانوادی افغانستان
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولی شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلې نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامیږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف وځي
زما مشرور وظیفې ته روانو، له یو موټر ښکته شو بل موټر ته پورته کېده چې له یو ډاینا موټر سره یې ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و، بیا مړ شو.
د مسافر وړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یوه ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارت څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کېږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکی پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د قوس په 28مې نیټې په دو جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 ډېر کسان مړه شول او له 60 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په یوه راپور کې ویلي و چې د 1303 لمریز کال له پیله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سرکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعتول، له اندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
د تاندې څانګې خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي. تاسې ازادي راډیو ته خواږی است. د قطر بهرنی چارو وزارت نن سه شنبه د سلباغې 23مه کندز کې د کابل بانک څانګې مخې ته نننۍ چاودنه خندلې ده. خبر پاڼه کې د قطر پر هغه دریز چې هر راز ترهګري او سخت دریزي ردوي ټینګار شوی دی. په کندز ښار کې نن د کابل بانک مخې ته چاودنې دغلته راټول شوي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر دې زیات نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین بیا د وژل شوي شمېر 15 تنه ښودلی دی. بلخوا پخواني ولسمشر احمد کرزي او د سولې د عالي شورا پخواني مشر عبدالله هم په کندز کې دا چاودنه خندلې ده. ښاغلي کرزي دا پیښه د انساني او اسلامي موازینو خلاف عمل بللی او ښاغلي عبدالله هم د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او دا برید یې خندلی دی. تر اوسه پورې په کندز کې د دې برید چې چارواکو ځان وژونکی برید بللی مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د ورته ځینو بریدونو پړه د داعش خراسان ډلې منلې ده. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په یوه ځانوژونکي حمله کې 5 کسان وژل شوي دي. ریټرز خبري اژانس د امنیت قمندانې د بنجم الدین خاکسر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوال او امریکا او ملکي وګړي شامل دي. د ریټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسر له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته وبالوزول. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. دا حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وندکی په افغانستان او سیمه کې د دیش ډلې د خراسان څنګه د غوښونو په اړه بحث کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرستیالې دروتی شي پرونی غونډې ته ویل چې متحد ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دیش ډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د دیش ډلې په تیر وخت باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، د لیندې پر یوې اجتماع د طالبانو د حکومت د کډوالو ورسته د کوچارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان قنی د وژنې په ګډون د ګډو هغو عملو په اړه منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده.
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کسه یو طرف ته کیږي، 15 بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه قچي ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
ځوانی نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
څه فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که وده یې نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته څه کوې، لوی نجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودی زلوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. اکل مینو به چي دي.
په قدر من اپنی کو تجربه خود لی چلو بکول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په چیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خواخ او تان ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي، البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډه د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، تر سره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا چې همکاران دي د پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دکې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی همداسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنۍ وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه یو څه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه شته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی، په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول. مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سری چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو پاکله هم خبرې کوي.
په خواسي و مخکي البته دوی به د ټالونو جوړول، په ټالو کې به زنګیده د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شیز نه د خپل منطقي شیز به اغزای پیغلان به مشخص کړي وو. دا د ګونې په خا او چایان به یوړ دی به البته د ټالونو به واچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شی باندې سي البته به تالې دا سر به ولاړ به مزګر را یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی بکله. اما نور اضافه ساتري نه وو. د نارینهو د پاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي. او دا د بیډیو لوبې ډېرې کېده، د مردکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه وه په هغه یوه پښه باندې سې د هغه لرګي غورځو دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه. دوی به ډله راټوله سوه د هغې جنګېدا ساتېری به ډېر و، هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړې وې، ځکه د دوی هدف دا و سي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وسي. بیا به یو میدان ته راویستله، اګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده او د زرکې او بل مرغه نوم یې هیر سو. مشهورې ساتریانې وې چې په کندهار کې به کېدلې. داسې جنګیالي مرغان به پکې پیدا کړه، په غرو کې به نیوله، بیا به یې غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه، اعلان به یې وکړي چې دلته نیم ساتیری ده. بیا به یې غټ میدان ګراوند به یې جوړ کړي، لکه عینې هغه د فوټبال او د کرکټ هغې. بیا به نو دا خلک شاخوا ورته کښېناستله د سیل دپاره، دغه شیان بیا په جنګ واچوله، هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې سي، د هر چا اول به وګټل، هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځه داسې اوس مشخص کوم ساتیری نسته، پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری ده، د ناوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه، او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې، کوچنۍ خیمې به یې ودرولې، بیا به دوی دا خاله خاله ساتیری کول. هلکان خو اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتیری کوي. د دوی تر منځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه، ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي، دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول. د نجونو لپاره کوم ساتیری نشته، سې حقیقت ووایم، که واړه ماشومان دي که دا لویان دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه که انجلۍ
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاکله هم زیاتوي.
اعصابو د فعالیت لپاره، فزیکي فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خو د تفریح او ساتیری سو، او په زمن کې د خپل یو فزیکي حرکت سو. کله چې هغه اعصاب دی حرکت وکړي، فزیکي حرکت ټوله بدن ته رشد ورکوي. یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د ښه مغز تقویه مغز لپاره، که هر ډول لوبه وي، هغه که هلک وي که نجلۍ وي، د دواړو تر منځ ښه ده. اما د دې تر څنګه زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړ وي که وړ وي، که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغول اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که هلک وي که نجلۍ وي، زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده، او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځوي. اوس هلکان چې دي ولاړ سي، هغه وخت مشخص وي، هر وخت چې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي، د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه چې په ذهن کې ګرځي، هغه ټوله له منځه ولاړ سي، فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختري، په دا خاطر چې د دوی دپاره نه د ساتیري زمینه سته، نه هم د وتلو زمینه سته، چې فقط هغه بلوغه ته ورسېږي، وایي بسم الله که ودی. نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اختري، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي، وایي ته څه کوې، لوی نجلۍ سې، ځې دا د پیغلانو پورې، اما چې کله کوچنۍ وي، وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته، او دا دونې کمسینه نجونې چې اوس مال مې لیدلې، دوی لا په یو رقم ډیپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي، او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده، او مثلا یا والیبال ده، یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي، هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو، چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی، په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، ډلې جوړیږي سره، چې دوی بیا دغه قچۍ ګوته چې موږ ورته وایو غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یوه پښه په ځمکه لګي، یو پورته کوي، او په دې یوه پښه باندې دوی یو له بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه قچۍ ګوته د لاس نه خطا شو، هغه وبیلو یا یې چپکه هغه دا لوبه وبیل، یا دغه کس په ویږي پکې.
ښاغلی ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوبو په اړه، او دا چې د دل نظر څار زخت لري، نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا دنده کلک ورته وي. دنده کلک هغه لوبه ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پوره ځوانان نه دي، د لرګو یو دوه هغه پیدا کوي، چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لرګی چې بیا دا شل سانتي لرګی پرې وهي، هغه داسې یو متر په اندازه وي، چې دوی د دنده کلک لوبه ورته وایي. دغه لوبې هم دودیزي دي، زموږ په لغمان کې دام ترسره کیږي. انټرنیټي ګیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم ګیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل کې ګیم ماشوم وهی هغه یوازې ځان ته ناز ده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي اتفاق اتحاد ته ګټه کوي یووالي ته ګټه کوي د خلکو راټولېدن هلته رامنځته کیږي نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیږی نیول ډیره پیژندل شوې دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیږ ورځي په مینځ کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د والیبال غوندې میدان لري. یو ځل د یوې ډلې څخه یو ځوان ورځي که هغې ډلې کې یو چا ته لاس وروړ او بېرته خپل ځای ته ځان راورسوه یوه نمره اخلي او کال ته بیا نیول کېږي او خپل ځای ته نه راپرېښودل کېږي مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول پلونۍ ته ورته لوبه ده خو چلکي پکې ډېره چلیږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسېږي او بل ژوبلوي ځکه دوی پلوني کوي؟
ځوانانو ته خو زیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي او یا هغه لوبه هم چې ده هغې ته ځانګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږېږي هغه بیا پاول کېږي نمره یې بل اړخ ته ورکول کېږي نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي. ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې لوبه
کوي. نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش ترسره
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی واوسي څومره سته څومره چارچاپېره وینې؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي دي ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته له چا مشوره اخلي لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورټ ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې او بدني لحاظ هم قوي دي او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي هغه پکې بیا ډېر ښه راځي.
تاسو وایئ چې کیز دی څر کم چلاکی په پلوانی کې باید وکړي؟
مثلا الته ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي چا باندې یا غوی زور ته پری خودل یا چې پتا باندې وکی ځان نور کوي او ځان یوازي هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي معلومات دته کیږي چې ما که دغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصولای غلار چاره ور معلومه وي چې دای څه ډول ځان خلاصولای شي. بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وکړه څه هغه د بډایل لحاظ یاداسي خنۍ خو کچلکی ورسره یې هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پلواني بڼه لري څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه په هکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پښتنه کېږي یا له سپینګیرو پښتنه کېږي وایي دا ډېره پخوا دود وه. مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیولو هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پلوانۍ لوبه کوله کله به چې ناوې نه ورکول کېده خاص و دودونو لمخه یعنی هدف دی که چه ده زوم دی ناوی دی کور مخه پالوانی که ولی خپل زوری خود ده چه رقم خبر وقت؟
یوازی با زوم نو زوم سره با چه سمره خلق تللی و او دی ناوی دی کورنه خلق بو لکه دو ده یو ارخ و ده ساته ری لپاره با داغه لو با ترسره کده او پا دودیس دول با داغه ترسره کده دی واده یو ارخ و یعنی خلق با پا دی دول ساته رو و واده تا بای رنگ ور بخه ده چه پا زینو زینو که با بیا هوای دزې کېدې د هغې مخنیوی شوی و یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېدې.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکې ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي ورته؟
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیا وي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیا وي، هغوی کولی شي دغه دودیز یا نورې لوبې ترسره کړي، خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه وي نیولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه وي همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تحصیل نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی، په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی، د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نورو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خوسی خوسی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلسې لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه مصارف ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د دې چا مسؤلیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې پارسخ باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروج شوي، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښت تونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورور کلوي لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پارځی کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ګلانو کې یو ګل دی لای زما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته راځي ستل کالی څه مقصد لري ما ډېری دوستي دل مخینه دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نکه په ساته رات جوړ نکه په ساته شناخت شکول می کاوي ژوند کې د ځواني
یار کندارم، زعفوان یم وفادارم.